السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادۍ رادیو د ټولګې ته خراغلې ډیره برخه درسي ساعت او د ازادۍ ملمت ځانګړې شوې. خو په سر کې پام وکړئ د ساعت خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وایي چې په ننګرهار او پکتیکا کې د پاکستانی پاوز په بیګنۍ او بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې چې نن یک شنبه یې خبره کړې، دا بریدونه د افغانستان د هوایي حریم نقض بللی او د مناسب او حساب شوي ځواب خبرداره یې ورکړی دی. خبر پاڼه کې راغلی چې بریدونه پر یوې مدرسې او ګڼو ملکی کورونو ترسره شوي. کورنۍ او رسنیو لیکلي چې په ننګرهار کې دا بریدونه د بهسودو او خوږیانو ولسوالیو اړوند او پکتیکا کې ارګون او برمل ولسوالیو کې شوي دي. په ټولنیزو رسنیو کې هم د غبریدونو ته منسوبې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې ښکاري عام خلک زیانمن شوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه دا بریدونه د پاکستان د خاصې پوځي حلقې کار بللی او لیکلي دي لسګونه ملکي وګړي شهیدان او ټپیان شوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزارت تېره شپه په یو بیان کې لیکلي چې د افغانستان او پاکستان په پولو کې د پاکستاني طالبانو او د هغوی اړوندو ډلو او داعش خراسان څنګه په دوی پټکو ترهګریزو کمپونو او پټنځایونو بریدونه کړي. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان پر افغانستان دا ډول بریدونه کوي. په تیر اکتوبر میاشت کې پاکستان ورته بریدونه پر کابل، ننګرهار او پکتیکا ولایتونو وکړل چې له کابل یې دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله کې څو ورځې خونړۍ جګړه وشوه. له همغه وخت راهیسې تر اوسه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ او سوداګرۍ ټولې لارې هم تړل شوي. د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر سیاسي څیرو او بشري سازمانونو د پاکستان د تیر شپې بریدونه غندلي دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر بختیار سیدوف ویلي چې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره د اقتصادي پراختیا او نورو مسلو په اړه خبرې کړي. ښاغلی سیدوف شنبه ماښام پر خپل ایکس پاڼه په دې اړه یو بیان خپور کړی. هغه د ټلیفوني خبرې راغنده بللي. سیدوف ټینګار کړی چې د متقی د ښو اړیکو په جوړولو او همدارس د دایمي ثبات پراختیا او دوه اړخیزو خیرازۍ لپاره د سیمه ییز اتصال د پراختیا په اړه ژمنې وکړي. سربیا او سویډن له خپل اتباعو غوښتي چې له ایران ووزي. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د شنبې په ورځ ویلي د امنیتي وضعیت د خرابېدو له امله د سربیا جمهوریت اتباعو ته توصیه کیږي چې ایران ته سفر ونه کړي. ټولو هغو کسانو ته چې په ایران کې دي هم سپارښتنه کیږي چې ژر تر ژره له هغه هیواد ووزي. سربیا مخکې هم له خپل اتباعو څخه د جنوري په نیمایي کې له ایرانه د وتلو غوښتنه کړې وه. په جلا توګه د سویډن د بهرنیو چارو وزیر ماریا مالمو سترینګارد په ایکس پاڼه لیکلي چې موږ په ایران کې د سویډني اتباعو څخه په کلکه غوښتنه کوو چې له هغې هیواده راووزي. یوه ورځ وړاندې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت هم یو ځل بیا له ټولو جرمني اتباعو څخه وغوښتل چې د امریکا د احتمالي برید د خطر له امله له ایران څخه پښې سپکې کړي. ایران د جمعې په ورځ وویل هیله لري په چټکۍ سره د تهران د اټومي پروګرام په اړه له متحده ایالاتونو سره تړون ته ورسیږي. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي که خبرې ناکامې شي نو یو محدود پوځي برید په اړه به غور وکړي. او د کرکټ د نړیوال جام په اتو غوره پړاوونه کې د پاکستان او نیوزیلند لوبه د باران په سبب ونه شوه. دغو دواړو لوبډلو ته یو امتیاز ورکړل شو. نن به د نړیوال جام په لوبو کې لومړی سریلانکا له نیوزیلند او بیا ماښام مهال هند له جنوبي افریقا سره مخامخ شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
سلامونه ونی کې هلی مېمونی درنو زده کوونکو هله د چروغ جوړ به یاسته وخت مو هم تر دې محل په خیر رسولي وي د ژوند چاري به مشه پر مخ سي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرح خلاص وایم. هله د چې د تل په سیر نن ورځ هم د لوست راخلنی شي بر سره مل اوسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د ملاتړ سیستم جوړول دي. په دې لوست کې به مو جو تاسو په دې باندې په هیجو چې د ملاتړ سیستم یعنی څه معنا لري او څه ډول جوړیږي، څنګه کولای شو یو ښه د ملاتړ سیستم جوړ کړو، کومې لارې چارې دي او د دې ترڅنګ دغه د ملاتړ سیستم جوړول زموږ پر ذهني روغتیا، زموږ پر ورځنی ژوند او فزیکی روغتیا باندې کومې اغیز لري. نو په دې هیله چې د لوستو راخلنی شي بو تاسو را سره ملتیا وکړي او وکولای شي د دې موضوعات څخه تاسو ګټه واخلي او په خپل ژوند کې عملي کړئ تر څو یو ښه ذهني روغتیا او ذهني ارامتیا ته تاسو ورسیږئ. نو موضوع مو د ملاتړ سیستم جوړول دي. د ملاتړ سیستم جوړول چې دی هغه د احساساتي رواني او ټولنیز ستونزو د سره د مقابلې کولو یا د همدغه احساساتي رواني او ټولنیز ستونزو د شمودریت لپاره یو ډیر مهمه لار ده چې دغه سیستم په جوړولو سره مشکوالای سو د خپل رواني ستونزو سره د ټولنیز ستونزو سره د احساساتي ستونزو سره په شړ ډول سره مقابله وکړو. او دغه د ملاتړ سیستم زموږ او ستاسو د ژوند یو ډیر مهم ارختی چاغ بیا کولای سي زموږ سره مرسته کولای سي ترسو نور هم زموږ حوصله زموږ سره د رواني وو د ټولنیز او احساساتي ستونزو په حل کې موږ نور هم پیاوړي کې. او دا سیستم ممکن د کورنۍ کسان په دې کې شامل اوسي یا د کورنۍ غړي په دې کې شامل اوسي کېدای سي د ستاسو همکارانو ستاسو دوستانو هم نور داسې کسان چې هغوی ستاسو د باور وړ کسان دي په دغه سیستم کې شامل اوسي چې دی بیا کولای سي په سختو وختونو کې زموږ او ستاسو سره مرسته وکړي. د ملاتړ سیستم جوړول نه دا چې تاسو داسې کسان په خپل ژوند کې ولري کچیر هغه ستاسو دوستانو وسی کچیر هغه ستاسو د کورنۍ غړي وسی یا هم ستاسو کارانو وسی مګر داسې کسانو وسی چې تاسو پر هغه باندې باور ولري او هغه پر تاسو باندې باور ولري په هر ډول شرایطو کې ستاسو ملاتړ وسی ستاسو حمایت وکي ستاسو لاسنیوي وکي په هر ډول شرایطو کې یا په هر ډول سخت وختونو کې ستاسو سره مرسته وکي. نو د ملاتړ سیستم یعنی همدغه چې تاسو په دغه سیستم کې د باور وړ کسان ولري یعنی داسې کسان ولري چې هغوی په هر ډول حالاتو کې ستاسو همکار او ستاسو سره مرسته وکړي په دغه حالاتو کې چې دغه د ملاتړ سیستم مویل د احساساتي رواني ټولنیز ستونزو د مقابلې لپاره زموږ سره ډېره ښه مرسته کولای شي. راځو اهمیت ته دا چې د ملاتړ سیستم جوړول یا په ژوند کې د داسې باور کسانو درلودل کچېرې هغه ملګري دوستان همکاران که هر څوک ووسي مګر د باور وړ کسان ووسي د دغه کسانو درلودل په ژوند کې څه اهمیت لري. اول دا چې د ملاتړ سیستم جوړول یا داسې باور وړ کسانو درلودل په خپل ژوند کې زموږ لپاره یو ډول عاطفي ملاتړ دی چې دغه د ملاتړ سیستم د لارې موږ کولای شو چې خپل احساسات خپل ستونزې خپل افکار هر هغه حالت چې موږ لرو هغه په شا آزاد ډول سره پرته د کوم ویرې پرته د کوم فشار څخه پرته د کوم اندېښنې څخه دغه باور وړ کسانو سره موږ شریک کړو چې دا سیستم بیا د احساساتي فشار د کمو ولو د رواني حالت د شکولو سره مرسته کوي ځکه موږ خپل احساسات خپل افکار خپل ستونزې هر څه دوی سره شریکو. همدا چې زموږ احساسات زموږ افکار د یو بل کس سره شریک سي د خپل احساساتي فشار کموي یا رواني حالت تو ذهني آرامتیا مرشه کوي. نو ځکه یو ډول عاطفي ملاتړ دی دغه سیستم جوړول. تر څنګه دغه سیستم کولای سي چې موږ د ټولنیز انزوا څخه لري کې یا د یوازیتوب او د ګوښوالي څخه لري کې ځکه کله چې تاسو د ملاتړ سیستم جوړ کړئ دا په دې معنی چې تاسو په ژوند کې د باور وړ کسان لري داسې کسان لري چې تاسو د هر ډول ستونزو په حق له دغه سره خبرې کولای سي د خپل هر ډول افکار او احساساتو په حق له دغه سره خبرې کولای سي. نو کله چې داسې کسان موږ او تاسو په ژوند کې موجود اوسې یا تاسو دا ډول کسان ولري دغه سیستم یا د ملاتړ سیستم تاسو ولري نو دلته تاسو د یوازیتوب د ګوښوالي د ټولنیز انزوا څخه لري کېږي ځکه تاسو خپل افکار او خپل احساسات او خپل ستونزې د نورو سره شریکوي د هغو سره اړیکه لري. ورپسې هم دغه د ملاتړ سیستم کې شامل کسان یا هغه کسان چې په دغه سیستم کې موجود اوسي یعنی ستاسو د باور وړ کسان دا کسان کولای سي چې تاسو ته شي مشورې درکې شلارښوونې تاسو ته وکړي چې هغه ممکن خپل د ژوند په مختلفو برخو کې هغه تجربه کړې وي او د هغه په حق له پوهه لري چې دا هم ستاسو سره د ستونزو د حلولو په حلولو کې ستاسو سره مرسته کوي او ستاسو د ستونزو د حلولو لپاره ډېر ګټور دي. او د همدغه سیستم د جوړولو د لارې به تاسو کولای سي په خپل ژوند کې باوري کسان پیدا کړئ کله چې تاسو د کوم ستونزې سره د کوم سخت حالت سره مخامخ کیږئ یا د هغه سره مخ کیږئ دا کسان به تاسو سره کولای سي شمرسته وکړي تاسو ته د اړتیا وړ ملاتړ او پیاوړتیا درکې تاسو ته ځواک درکې شې لښونې درته وکړي او عملی مشورې درکې یعنی تاسو سره په هر ډول حالاتو کې دوی ملاتړ تاسو حمایت کوي تاسو ملاتړ دي او تاسو سره مرسته کوي. نو د باور وړ خلکو ته لاسرسي یو بل اهمیت دی چې موږ کولای شو د باور وړ خلکو ته لاسرسي پیدا کړو. راځو دې ته چې څنګه کولای شو دغه د ملاتړ سیستم جوړ کړو، یا څنګه کولای شو دغه سیستم په شړول سره جوړ کړو. اول دا چې تاسو په لومړی قدم کې د باور ور کسان پیدا کړئ. د باور ور کسان هغه کسان کې دای سي تاسو د کورنۍ غړي ووسی، کې دای سي تاسو دوستانو همکارانه هر هغه څوک ووسی چې هغه د باور وړ وي. یعنی داسې کسان چې تاسو په پوره شکل سره په هغه باندې باور لري، پرته د کوم اندیشنې څخه، پرته د کوم ستونزې څخه، پرته د کوم ویرې څخه، د هر ډول حالاتو په حق له تاسو د هغه سره خبرې کولای سي. یعنی تر دې حد باید دغه کسان د باور وړ ووسی. یعنی که چیرې هغه هر څوک ووسی مگر د باور وړ ووسی، تاسو پر هغه باندې باور ولرئ چې دا کسان بیا ستاسو سره په رښتینې ډول اړیکه کېدای سي اړیکه ولري، او ستاسو د ستونزو په حق نه یوازې دا چې دوی خبرې وکړي یا تاسو ته مشوره درکړي، په عملي ډول سره هم ستاسو سره مرسته وکړي. یعنی باید دا رقم کسان وي چې هم تاسو ته مشوره درکړي او هم ستاسو سره په حقیقي او رښتینی او عملي ډول سره ستاسو سره کومک وکړي. دوهم، دغه سیستم د جوړولو لپاره تاسو په هڅه وکړئ چې په ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون وکړئ. ټولنیز فعالیتونه، کچیر هغه سپورتي فعالیتونه اوسې، کچیر هغه سیمینارونه، ورکشاپونه، یا داسې یو ځای اوسې چې هلته د هر ځای خلک شتون ولري، مختلف خلک هلته شتون ولري. د خلکو سره د اړیکو د پراخوالي لپاره تاسو باید ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون وکړئ. د مختلفو خلکو سره ناسته ولاړه وکړئ، چې مثلا کچیر په سپورتي یو پروګرام کې یا په یو سپورتي فعالیت کې تاسو برخه اخلي، دلته تاسو د مختلفو کسانو سره مخامخ کیږئ، د مختلفو خلکو سره مخامخ کیږئ چې ممکن دلته داسې یو ملګری، داسې یو دوست، یا داسې یو کس تاسو پیدا کړئ چې هغه ستاسو د باور وړ کس او تاسو کولای سي پر هغه باندې باور وکړي. نو هڅه وکړئ چې په ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون وکړئ ترڅو یو ښه د ملاتړ سیستم جوړ کړئ. چې همدغه ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون کول تاسو ته د نوو اړیکو د جوړولو فرصت درکوي، چې تاسو نوې اړیکې د نوو خلکو سره جوړ کړئ. او د مسلکي مرسته غوښتل، په دې طریقه سره تاسو کولای سئ چې د ملاتړ سیستم جوړ کړئ. ځینې وختونه یوازې ستاسو د کورنۍ غړي یا ستاسو دوستان ستاسو لپاره کافي نه دي. په دغه حالت کې تاسو کولای سئ چې یو رواني مشاور سره یا هم د داسې نور کسان سره تاسو مشوره وکړئ ترڅو ستاسو د ملاتړ سیستم پراخ سي، تاسو ته هم مسلکي مرسته ستاسو سره مسلکي مرسته وکړي، او ستاسو د ملاتړ سیستم نور هم پراخ سي. او هڅه وکړئ چې د ملاتړ غوښتنه وکړي. زیاتره خلک د خپل احساساتو یا د خپل ستونزو په حق له، د خپل افکارو په حق له د خبرو کولو څخه بيديږي. یعنی نه غواړي دې ته زړه نشه کوي چې دوی د خپل احساساتو په حق له یا د خپل ستونزو په حق له دوی خبرې وکړي. مګر د خپل ستونزو د حل لپاره باید تاسو د مرستې غوښتنه وکړئ. تاسو باید د خپل ستونزو په حق له، د خپل احساساتو په حق له خبرې وکړئ، چې دا ستاسو د قوت نشه ده. دا چې تاسو خپل احساسات او خپل ستونزو د نورو سره شریکوي، دا ستاسو د قوت نشه ده، ستاسو د کمزورتیا نشه نه ده چې تاسو زړه نور ته شکوي یا ورڅخه بیریږي. نو هڅه وکړئ چې د خلکو څخه مرسته وغواړئ، یا هم د ملاتړ غوښتنه وکړئ. د دې ترڅنګ تاسو هم هڅه وکړئ چې د نورو سره مرسته وکړئ. یوازې د ملاتړ سیستم جوړول یوازې دا معنی نه لري چې نور خلک د ستاسو سره مرسته وکړي یا نور خلک د ستاسو د باور وړ کسان ووسی. تاسو هم هڅه وکړئ چې د نورو کسانو ملاتړ ووسی. تاسو هم هڅه وکړئ د نورو سره مرسته وکړئ، د نورو کسانو د ملاتړ په سیستم کې تاسو شامل ووسی. تاسو هم د باور وړ کسان ووسی. کله چې تاسو د نورو خلکو سره د مرستې، د هغو سره د کومک، د هغو سره د ملاتړ نیت ولري، هغوی به هم تاسو ته په پوره ډول ستاسو سره مرسته کوي او په پوره ډول به ستاسو ملاتړ کوي. نو دا هغه ځینې لارې چارې دي چې تاسو کولای سئ په دې طریقه سره د ملاتړ سیستم جوړ کړئ. راځو د ملاتړ سیستم برخې ته. دا چې د ملاتړ سیستم کومې برخې لري، اول شخصي ملاتړ یو برخه ده. شخصي ملاتړ کې څوک شامل دي؟ په شخصي ملاتړ کې کېدای سي ستاسو کورنۍ غړي شامل اوسي، کېدای سي ستاسو دوستان شامل اوسي، یا هم ستاسو شخصي راهنما یا لارښوونکي. کورنۍ هغه د ژوند په سختو حالاتو کې ستاسو لپاره تر ټولو قوي سرچینه ده، ستاسو د احساساتي ملاتړ لپاره. تر څو په لومړي قدم کې دغه د کورنۍ غړي ستاسو سره په سختو حالاتو کې همکاري وکړي او ستاسو ملاتړ وکړي. یعنی د احساساتي ملاتړ تر ټولو قوي او تر ټولو نږدې سرچینه همدغه کورنۍ ده، چې دا د ملاتړ سیستم یو برخه کېدای سي. تر دې ترڅنګ کېدای سي ستاسو دوستان هم استاسی د ملاتړ په سیستم کې شامل اوسي، یعنی شخصي ملاتړ مو اوسي، د هغو دوستانو سره تاسو اړیکه وساتي چې هغه تاسو په شډ ډول سره درکوي، ستاسو احساساتو ته اهمیت درکوي، ستاسو افکار، ستاسو ستونزې او ستاسو احساسات هغه لپاره د اهمیت وړ اوسي. د داسې کسانو سره هڅه وکړئ چې تاسو اړیکه ونیسي، او هغه کسان چې تاسو ته الهام درکوي او په ژوند کې تاسو ته د پرمختګ مشوره درکوي، هغه ستاسو شخصي لارښوونکي دي چې دا هم ستاسو په شخصي ملاتړ کې شامل دي. د ملاتړ سیستم بل برخه هم ټولنیز ملاتړ دي. مثلا د ملګرو ډلې دي، داسې ټولنې چې هغه د یو ډول یا د ورته تجربو د شریکولو لپاره جوړ شوي، مثلا د ملاتړ ډلې یا سپورت ګروپ، د ټولنې غړي، مثلا هغه کې داسې دینی مشاوران اوسي یا هم محلي خلک اوسي چې محلي خلکو یا هم د دینی مشرانو سره اړیکه کولای شي چې ستاسو د ملاتړ لپاره یو لوی سرچینه اوسي. دا بیا د ملاتړ د سیستم یو بله برخه ده، یعنی ټولنیز ملاتړ دي. بله برخه هم کې داسې حرفوي ملاتړ اوسي چې په دې کې روانشناس، روانپو یا هم مشاور شامل دي، په دې کې چې تاسو د رواني روغتیا د متخصص نو سره خپل ستونزې شریکوي یا د هغه څخه مشوره اخلي، یا هم د روزنی ډلې او ځینی ورکشاپونه دي. دا څو ورکشاپونه چې هغه ستاسو د احساساتي مهارتونو په هکله تاسو زده کړه درکوي، ځینی دا څو ورکشاپونه دي چې هغه د ذهني روغتیا یا د رواني روغتیا په هکله دایری شي. تاسو هڅه وکړئ چې د دغه رقم ورکشاپونو څخه د تاسو ډلو څخه تاسو ملاتړ ترلاسه کړئ. بل هم روحاني ملاتړ دي، کیدای شي ستاسو د ملاتړ په سیستم کې روحاني ملاتړ شامل وسی، مثلا دینی ارزښتونه او عبادت. د روحاني اړیکو پیاوړتیا به کولای شي چې د فشار هغه کچ ستاسو په وجود کې راکم کی یا ستاسو په ذهن کې راکم کی. تاسو کولای شي چې عبادت، خپل عبادت زیات کړئ، یا ځینی دینی ارزښتونه ته مخه کړئ، چې دا هم یو ډول ملاتړ دي چې ستاسو ذهني فشار او ستاسو ذهني نرمتیا راکموي. تر څنګ ذهني آرامي هم یو بل ملاتړ دي چې دعا یا هم د آرامي تخنیکونو په مرسته تاسو کولای شئ چې خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ او ذهني آرامتیا ته ورسیږئ. نو دا هغه د ملاتړ د سیستم ځینی برخې وي. د ملاتړ سیستم اوږدمهاله ګټې هم همدا دي چې تاسو کولای شئ خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ، ذهني فشار کچه مراکمه کړئ، مثبتې اړیکې جوړ کړئ او خپل ځان باندې باور زیات کړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس تر راتلونکي درس مو په لیو مهربانه رب سپارم. شه وخت ولري، شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیڅلي نام سلامونه کې هیله مې هیله د چیرو حضور به ستاسو وخت په مهم ترتیب مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته شرغلاست يم د نن ورځې لوسته، هیله د چینن ورځ هم د لوست راخرینی شي بر سره ملوسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د ستونزمنو احساسات سره مقابله ده. دا چې د سختو او ستونزمنو احساسات سره تر ول مقابله کولای سو او د داسې احساسات سره مقابله کول زموږ لپاره کومه ګټه لري، نن په همدغه لوست کې باندې په هیجو. د ستونزمنو احساساتو سره مقابله کول زموږ لپاره پرواني او عاطفي روغتیا کې زموږ سره مرسته کوي، او دغه ستونزمن احساسات یا د ستونزمن یا سخت احساسات لکه غم، غوسه، یوازیتوب، نا امیدي یا ناهیلي، اندیشنه، ویره، دا د ژوند په ژوند کې د هر چا لپاره تبید، یعنی موږ ټول انسانان د دغه ډول سختو حالاتو سره مخامخ کیږو او دغه ډول ستونزمن احساسات یا د سخت احساسات موږ په خپل ژوند کې تجربه کوو، او دا د هر چا لپاره یعنی یو طبیعي احساس دی چې انسان ورسره مخامخ کیږي. مګر که چیرې دغه احساسات په سم ډول مدیریت نسی یا په سم ډول سره کنټرول نسی، دا بیا زموږ رواني یا ذهني روغتیا ته زیان رسوي. نه یوازې دا چې بیا زموږ رواني روغتیا ته زیان رسوي، تر څنګ زموږ په اړیکو، زموږ پر تصمیم نیولو، زموږ پر ورځني ژوند باندې هم اغیز لري، او زموږ ورځني ژوند هم د ستونزو سره مخامخ کوي. یعنی که څه هم دا یو طبیعي احساس دی، خو باید په یو سم ډول سره په سالم شکل سره هغه مدیریت او کنټرول سي، تر څو نه زموږ رواني روغتیا ته زیان ورسوي، نه هم زموږ ټولنیزو اړیکو ته، تصمیم نیولو ته، یا هم ورځنی ژوند ته کوم ستونزه رامنځته کی. نو دلته د ستونزمن احساساتو د پیژندلو، د هغو د مدیریت، د هغو سره د مقابلې ځینې لارې چارې تاسو ته وړاندې کوو. اول دا چې تاسو د ستونزمن احساساتو پیژنی او هغه ومني. یعنی لومړنی ګام د دې لپاره چې تاسو وکولای سي د سختو احساساتو سره مقابله وکړي یا پر هغه باندې برلاسي اوسي یا هغه په سم ډول سره مدیریت کړي، لومړی ګام دا دی چې تاسو دغه احساسات وپیژني او هغه ومني. چې دا کار به ستاسو سره د مرسته کوي ترڅو د خپلو احساساتو په حق لساس پوهاوی نور هم زیات سي، هغه احساسات په شډول سره درک کړي او د هغه په درک کې تاسو پرمختګ وکړي یا په ښه شکل سره هغه درک ومني. نو لومړی ګام همدا دی چې تاسو خپل احساسات وپیژني، خپل احساسات ومني. د خپل احساساتو پیژندنه د پیژندنې لپاره تاسو هڅه وکړئ چې خپل دغه احساساتو د پیژندنې لپاره ځان ته وخت ورکړئ. تاسو کوشش وکړئ چې خپل احساسات په مشخص ډول سره، په څرګند ډول سره تعریف کړئ، په څرګند ډول سره روښانه کړئ. مثلا تاسو په څه ډول حالت کې یاست ویلای سئ چې کله چې تاسو د غم یا غصې په حالت کې یاست، نو تاسو باید ووایئ چې زه په اوس حال کې غصه یم یا زه ناامیده یم یا زه ناهیله یم. هر هغه احساس چې تاسو لرئ هغه په مشخص، څرګند او واضح شکل سره تاسو هغه تعریف کړئ، په دې چې تاسو هغه شو پیژنی. د دې پر ځای چې تاسو د خپل احساسات رد کړئ یا د هغه څخه وتښتئ یا هغه صرف نظر کړئ، د هغه پر ځای خپل دغه احساسات ومني چې و دا احساس په تاسو کې شته. یعنی خپل دغه احساس صرف نظر کوئ مه، وسخه تشتیم هڅه وکړئ چې هغه ومني. دا هم کولای شي چې خپل احساسات په کتابچه کې ولیکئ، چې دا کار کله چې تاسو دغه خپل احساسات لیکئ دا تاسو سره کومه کوي چې تاسو د خپل احساس په شډه ول سره وپیژنئ چې تاسو په اوس مهال کې یا د لیکلو پر مهال تاسو څه احساس لرئ او تاسو هغه احساس څه ډول دی، چې دا هم د احساساتو په پیژندلو کې او هم د احساساتو په منلو کې تاسو سره مرسته کوي. نو د احساساتو د پیژندلو لپاره تاسو خپل ځان ته وخت ورکړئ، خپل احساسات ومنئ، د هغه څخه متشتئ او یا هم هڅه وکړئ چې خپل دغه احساس چې تاسو لرئ هغه ولیکئ. راځو د ستونزمنو احساساتو مدیریت لارې چارې ته. کله چې تاسو خپل احساسات وپیژندل، کچیر هغه احساسات منفي یا ستونزمن و، څنګه هغه تاسو مدیریت کړئ؟ تاسو خپل احساسات وپیژندل، هغه مو ومنل، اوس راځو مدیریت ته، کنټرول ته. دا چې څه ډول هغه مدیریت کولای شو یا کنټرول کولای شو، د سختو یا ستونزمنو یا هم د منفي احساساتو د مدیریت یو لار ده چې تاسو د ژورې ساه تمرین وکړئ. کله چې تاسو په قهر کې یاست یا د غصې په حالت کې یاست یا ډیر نارامه یاست، لومړنی ګام یو ډیر ساده تمرین دی، د ژورې ساه تمرین دی. چې تاسو ژوره ساه واخلئ، په یو آرام ځای کې کښېنئ، خپلې سترګې پټې کړئ، څو ځلې دغه خپل دغه تمرین تاسو تکرار کړئ. ژوره ساه واخلئ د څو دقیقو لپاره، تاسو د تمرین تکرار کړئ چې دغه ژوره ساه اخیستل ستاسو سره کومک کوي، هغه ستاسو ذهني فشار راکم سي او ذهني ارامتیا ته تاسو ورسیږي. یعنی لومړنی او ډیر اغیزناک یو ډیر ساده ګام چې تاسو پورته کولای سئ همدغه د ژورې ساه تمرین دی. د استوزمنو یا د سختو احساساتو د مدیریت لپاره تاسو کولای شئ چې مثبت فکر وکړئ، د منفي افکارو په وړاندې تاسو مبارزه وکړئ، منفي افکارو سره وجنګیږئ، هغه منفي افکار د ځانه د خپل ذهنه لیرې کړئ، خپل ځان ته دا یادونه وکړئ چې دغه ټول احساسات موقتي دي. د مثبتې د منفي جملو پر ځای تاسو منفي جملې وکاروئ، منفي افکار پر ځای تاسو مثبت افکار ته ځای ورکړئ. مثلا ځینې مثبتې جملې تاسو وکاروئ ترڅو ستاسو احساس، ستاسو افکار مثبت سي. مثلا تاسو کله چې د یو ستونزې سره مخامخ یاست، د دې پر ځای چې تاسو وایئ چې دا ستونزه حلیږي نه یا دا یو ډېر ستونزمنه یا ډېر سخته ستونزه ده، دغه پر ځای تاسو کولای سئ چې ووایئ چې زه کولای سم دغه ستونزې یا دغه مشکل ته حل لاره پیدا کړم. دا ډول مثبتې جملې وکاروئ، خپل ځان ته په خپل مثبت افکار رامنځته کړئ چې دا کار هم ستاسو سره مرسته کوي ترڅو هغه منفي یا ستونزمن احساسات تاسو کنټرول کړئ. د میډیټیشن یا هم د ذهنیت ځینې فعالیتونه ترسره کوي. تاسو هڅه وکړئ چې په اوسنی وخت باندې تمرکز وکړئ. ستاسو فکر باید پر اوس باندې، نه هغه څه چې هغه تیر شوي دي، نه هم هغه څه چې تر اوسه پېښ شوي نه دي. نو هڅه وکړئ په هغه څه باندې فکر وکړئ چې اوس همدا مهال ستاسو په شاوخوا کې هغه پېښیږي، نه دا چې تاسو په تیرو ستونزو باندې یا هم د راتلونکو پایلو یا د راتلونکو نتایجو یا د راتلونکو موضوعاتو په هکله تاسو اندېښنه ولرئ یا فکر وکړئ. نو هڅه وکړئ چې ستاسو ټول تمرکز یا ستاسو ټول فکر په اوسنی وخت باندې اوسي. د دې ترڅنګ تاسو د ځان لپاره ملاتړ سیستم جوړ کړئ. د ملاتړ سیستم په هکله موږ ویلو تاسو د کورنۍ د ملګرو دوستانو یا هم د باور وړ کسانو سره د دغه کسانو سره تاسو هڅه وکړئ چې خبرې وکړئ، خپل هغه ستونزې ورسره شریکې کړئ، د هغو ملاتړ، د هغو مشوره ترلاسه کړئ چې دا هم ستاسو د احساساتو په مدیریت کې ستاسو سره مرسته کوي. ځینې فزیکي فعالیتونه سرته ورسوي، مثلا کولی شئ چې په طبیعت کې تاسو وګرځئ، خپل که په کور کې یو باغچه لري لاړ شئ په باغچه کې د څو دقیقو دپاره وګرځئ، یا د څو دقیقو دپاره همداسې ګلان و درختو د طبیعت ته تاسو د طبیعي شیانو ته تاسو څو ثانیې وګورئ، څو دقیقې وګورئ، ارام فکر وکړئ او منظم ورزش وکړئ چې دا هم ستاسو د احساساتو د مدیریت لپاره ډېر ګټور دي. که چیرې دغه ستاسو احساسات تر حد زیات شدید وي، یعنې ډېر په بد حالت کې تاسو واست، تاسو نسوای کولای چې هغه مدیریت کړئ یا هم هغه کنټرول کړئ، نو که چیرې دا احساسات تر دې حده شدید سوه چې بیا ستاسو ورځنۍ چارې یا ستاسو ورځنۍ ژوند یې د ستونزې سره مخامخ کړي، نو په دې وخت کې تاسو حتما کوشش وکړئ چې د یو رواني مشاور سره یا هم متخصص سره تاسو اړیکه ونیسئ. نو دا هغه ځینې لارې چارې وي چې تاسو کولای شئ د دې څخه په ګټه اخیستنې خپل منفي احساسات یا ستونزمن احساسات تاسو مدیریت یا کنټرول کړئ. راځو د ستونزمنو احساساتو سره د مؤثر مقابلې ګټې ته. دا چې تاسو په مؤثر ډول سره، په مفید ډول سره د خپل احساساتو سره مقابله وکړه، خپل احساسات مو کنټرول کړه، دا د احساساتو کنټرول یا دغه فعالیتونو سرته رسول یا دغه لارې چارې چې مخکې موږ یادونه ځینې وکړه، دغه لارې چارو عملي کول ستاسو سره څه ګټه لري او ستاسو سره څه مرسته کوي. اول دا چې تاسو یو ښه ذهني روغتیا ته رسوي. که چیرې تاسو ستونزمن احساسات درلوده، مطلب دا چې منفي احساسات مو درلوده، تاسو افسرده وه، تاسو ذهني فشار ډیر زیات و، ذهني نارامتیا مو زیاته وه، یا هم اندېښنه، ویره یا استراب و استرس مو درلوده، غم غصه مو درلوده، دغه که چیرې دغه احساسات تاسو مدیریت کړئ، دغه لارو چارو په دغه لارو چارو یا لارښوونو سره کوم لارې چارې چې مو همدا اوس یادونه ځینې وکړم، که چیرې تاسو دغه عملي کوئ او همدغه منفي احساسات تاسو مدیریت کوئ، دا بیا ستاسو سره مرسته کوي تر څو هغه د فشار کچه، هغه د سټرس کچه یا هغه د ویرې او د اندېښنې کچه راکمه شي، یعنې تاسو ته ذهني ارامتیا درکوي. تر څنګ کله چې ستاسو احساسات په سم ډول سره مدیریت سو او کله چې د احساسات په سم مدیریت باندې تاسو پوه سواس او په ښه طریقه سره په مؤثره طریقه سره تاسو دغه احساسات مدیریت کړه، نو ستاسو کله چې د ذهني ارامتیا ته تاسو ورسېدل، ستاسو فشار او ذهني نارامتیا کم شول، نو دلته تاسو کولای شئ چې ښه فکر وکړئ او ښه تصمیم ونیسئ. نو ځکه غوره تصمیم نیونه یو بل ګټه ده چې دغه احساساتو د مدیریت څخه تاسو کولای شئ یو ښه تصمیم ونیسئ او په منطقي ډول سره تصمیم ونیسئ. د دې ترڅنګ ځان پرمختګ یو بل ګټه ده، د دغه ستونزمنو یا سخت احساساتو سره مقابله کول په تاسو کې د ځان پوهاوی، د اړیکو د ښه کولو یا هم د زغم د زیاتولو لپاره ستاسو سره مرسته کوي. تاسو کولای شئ چې کله چې مو د خپل احساسات مدیریت کړه، د تاسو ته دا درس د کوي چې څنګه زغم ولري، څنګه حوصله ولري، څنګه صبر او حوصله تاسو وکړي. نو دلته د زغم زیاتول، د اړیکو شکول او د ځان پوهاوی دا هم یو بل ګټه ده چې تاسو ته د ستونزمنو احساساتو د مؤثر مقابلې په ترڅ کې تاسو ته رسیږي. او د دغه احساساتو د مدیریت یا د دغه احساساتو په سم ډول کنټرول سره ستاسو رضایت به د ژوند په هر برخه کې به زیات سي، د ژوند په ټولو برخه کې به ستاسو د رضایت کچه لوړه سي، تاسو به د ژوند څخه راضي اوسئ. ځکه کله چې یو انسان ذهنن آرام اوسي، ذهني آرامتیا ولري، فشار او افسردګي او سترس کم اوسي، نو دلته د هغه رضایت د ژوند په وړاندې، د ژوند د حالاتو په وړاندې د هغه رضایت زیاتیږي. نو د ذهني روغتیا شوالي، غوره تصمیم نیول، ځان پرمختګ، د ځان پیژندل، د اړیکو شکول، د ژوند د کیفیت لوړول، دا هغه ځینې ګټې دي چې تاسو ته د احساساتو د مدیریت د احساساتو د مدیریت په ترڅ کې تاسو ته دغه ګټې درسیږي. که چیرې یو زده کوونکی په نظر کې ونیسو چې هغه د کانکور په امتحان کې د ناکام شوی دی، د دې راځي خپل دغه احساسات چې د ناکامۍ څخه وروسته د کوم احساس چې دی درلودي، د دغه احساسات په یو کتابچه کې لیکي. وروسته دی هڅه کوي چې خپل دغه احساساتو خپل دغه ناکامي او اصلي لاملونه پیدا کړي. کله چې د خپل دغه لاملونه پیدا کړه، خپل نیمګړتیاوې خپل تیروتنې په ګوته کړلې، نو د دغه پروسې په مرسته به دی کولای شي چې خپل راتلونکي هدفونه سم وټاکي، دغه د پلان د هغه د پاره پلان جوړ کړي او په سم ډول سره مخته ولاړ شي. نو دلته دا د یو ګټه دا و چې د خپل احساسات وپیژندل، خپل احساسات چې کله د ولیکل هغه وپیژندل، د هغه د اصلاح لپاره یا د هغه د مخنیوي لپاره د هڅه وکړلې، کوشش وکړي او ځینې اهداف یې وټاکل، د هغه لپاره یې پلان جوړ کړي، په دې سره به دی وکولای شي چې په دغه ازموینه کې بیا ځلې کامیاب شي. نو د ستونزمنو احساساتو سره مقابله کول، د هغه مدیریت کول، دا یو ډیر مهم مهارت دی چې موږ ټول یې باید ولرو، تر څو وکولای سو منفي احساسات مو، سخت احساسات مو په ښه ډول سره مدیریت کړو. دا د ژوند د هر انسان لپاره په ژوند کې اړتیا ده چې ټول باید دغه مهارت ولري. او دغه پروسه نه یوازې دا چې زموږ ذهني روغتیا ښه کوي یا موږ ذهني روغتیا ته رسوي، تر څنګ زموږ اړیکې، زموږ د ژوند څخه زموږ رضایت هم نور هم راځي، چې په دغه مهارتونو پانګونه د اوږدمهاله بریالیتوب لپاره یو ډیر ښه تصمیم دی، یو غوره پرېکړه ده. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسې د نن ورځې درس په دې لوست کې موږ او تاسې دا وویل چې څنګه د ستونزمنو احساساتو سره مقابله کولای سو، څنګه دغه ستونزمن احساسات پیژندلی سو، څنګه هغه مدیریت کولای سو، هغه کنټرولولی سو. د کنټرول کولو څخه وروسته یا کله چې کنټرول سو، دا به زموږ لپاره څه ګټې ولري. نو په دې هیله چې تر دې وروسته نه شي به تاسو سره مل اوسېدلی اوسي او د دې موضوعاتو څخه به مو ګټه اخیستې وي، ټول هغه لارښوونې چې دلته موږ ورڅخه یادونه وکړه، هڅه وکړئ چې عملي کړئ په داسې حالاتو کې. نو د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس مو په لویو مهربانه رب سپارم. شه وخت ولري، شه چری.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځي زده کړي.
ده آزادی ملما.
السلام علیکم، زه احمد تکلم او تاسو د ازادۍ میلمه د خبرونه اوریدو تر بولم. امان الله تکل د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکو لوګ دی، مدیر رئیس د ازادۍ رادیو دایمي اوریدونکو او همکار دی. خغلی تکل که څه هم بسګر دی او ټوله ورځ په خپل کارونده کې په کار بوخت وي، خو د وخت دومره سپما کولای شي چې ازادۍ رادیو ووري. هغه خوانځي پای ته رسولای دی او غوښتل چې خبريال شي، خو وايي بخت ورسره ملګرتیا ونه کړه. زموږ دا دایمي همکار د ازادۍ رادیو د ټولنیزو پانو په تیرا د فیسبوک لیدونکو هم دی، خو د ازادۍ ملما په نننې خبرونه کې له امان الله تکل سره د ازادۍ رادیو په اړه نه، بلکې د خپل شخصي ژوند او کاروبار په اړه خبرې کوم. زموږ خبرې د په پیژندنه پیلېږي.
زه خپل نوم چې دا امان الله ده او د کابل ولایت په دیساب دورسواله د ناوی په کلی کې پیدا شوم او همدلته غړ شوم او دغه ابتدایي زده کړې مې لکه د لیسې زده کړې مې همدلته په خپل کلی کې کړې دي. بابا خوشقاری ولی په علي لیسه کې مې کړې، دولسم سیم څخه خلاص شوم.
اوس په څه باندې مصروف یې، څه کار کوي؟ امان الله تکل، موږ خو دې په دې نامه باندې پیژنو، د ازادۍ راډیو د یو ډېر پخوانی دایمي اوریدونکي په توګه. څه کار کوي دا اوس، په څه باندې مصروف یې؟
و مننه، خوشاله ده ته چې خپل د مکتب سره خلاص شول. ما ویلې ده به امتحان ورکم، هغه کابل پانتون ته ملاړم، کانکور امتحان مې ورکه، خو بیا په یو نیمه نمره کې پات شو وم کیمیا ته، جلال آباد پانتون ته. نو بیا هغه رئیس کور کې څوک ولم نه، پلار مې غذایی په زه خپل بیا دیقانی مې شروع کړل. ما هغه دیقانی کوم، هغه کې اوس مصروف یم، نور زده کړو ته مې وته ونه شوله، نو ته هغه دیقانی کې په الحال مصروفیت لر.
نو هغه مکتب د چلوستای او هغه د درسو د پوانتون ارمانونه چې د درلودل، هغه ما سپاتې شول د خانې تشوي.
وہ بالکل آغا خو پات شول زکما ارمان وټیر وړ کتاب نه دی راتو سره به می شوق به خیر ته وړ کایم راتو سره به می ډیر شوق استاسی دا دادی راډو خبرونه تقریبا ما 2014 کال څخه تعقیب کړی دی بس هغه وخت به ما رمام په ولا مکتب ته ومن له آزادی راډو به می مریدل بس خو وخت نه و بیا چې هغه تاریخ شولم دولسم نه بیا ما دی خبر راډی سره ډیر شوق خو بس قسمت کې نه وونه شو هغه ارمانونه بس پات
نو هغه ارمانونه د دفن کړی دی او کتر سره پورې هم یو څه امیدوارې شته چې پراتلون کې کې با دغه خپل دغه هیلې ته ورسیږي
یار راتلون کې کې هیلې خولرم خو امیدم شته د خو ګورو چې قسمت کې وی راتلون کو کلو کې
اوس خو تر هر وخت زیات د امکان شته په دې خاطر چې د سوشل میډیا د کنه ټولنیز شبکې دی په دې کې هر سړی یو خبريال دی
او بالکل هغه صحیح دغه سوشل میډیا کله فیسبوک کې ټیک ټاک کې یوټیوب کې اند چار سړی اوس خبريال کې درښو خبريالي ما بیا خبريالي خو خېدل په حال چې لکه یوې سیمې څخه راپور ورکې چې یو پیښه شوی یا تبهي پیښه یا هم د یو بل پیښه شوی او غوښتل چې په اندای یو هم څلور کال چې تم په کې ماهر شم
خدای دې وسم خپل ارمان ته ورسوه خو دا اوس چې د قانې یو د ځکه د کروندې په کاروبار باندې مصروف یې نو فکر کوي چې دا کار چې ته کوي ل هغه خلکو نه چې مکتب نه دی لوستای یعنی هغه هم بسګر دی او ته هم بسګری کوي ستاو دغه بسګری فرق لري
نه دلته چې دا بسګری ته لکه د سیواد والا او د سیواد یو رقم بسګری ده ځکه چې وسایل نشته دي د ماشينري نشته د نور وسایل نشته یا ماغه بیل د کولنګ ده او صرف د دوايانو باندې به چې لک سیواد سره ولري هغه به پیږي نو هغه د دې د کارانه د تل حال غوډل توس
مګر په اند ټولنیزو شبکو کې چې موږ تاسو ګورو هم د مختلفو هیوادونو نه تاسو ګورئ چې د مثال په توګه زه فقط د مثال په توګه یادونه کوم زنه پیغام چې تاسو به پخپله کاروند کې کوم شیان کړئ دا به ورس سره ته وایست مګر زی چې وینم مثلا رومي بانجان موږ سره رقم کرو په یو کورت کې په ډیره پخوانی طریقه باندې او اوس مثلا خلک یا ولخت ورته دی او د دې په ځای چې لو يم ځکه ونیسی یعنی پراخم ځکه ونیسی مخپورته بوټي حرکت کوي نو دا ټولنیزو شبکو کې چې دا څه شیان تاسو ویني دینه تاسو څنګه زده کوي تاسو او نور بزګران
دغه نه خو دې شیان زده کړی دی مونږه خپل ته چې یو د اقلیم بو هوا د بل وسایل نشته د بل اقتصادي مشکلات لومړی چې د اقتصادي مشکلې دلته بزګرانو هغه ته واسنه کیږي چې هغه ته یو خوده چې پلاستیک ونه کولخانه جوړه کی هغه کې هغه پارمی تخمونه وکړي اصلي او دغه چیز مکه ونی چې وکړي آزاد اوا کې دلته په دې رومي بانجانو په تل چی په دغه موسم کې سخت سیمایز بادونه ای ډوري ګرمي نو هغه به دې ته نه پریدي چې لخت ته جکسي یا خو قوت وکړي نو ځکه بدګرانو دغه طریقې دلته نه عمل کوي شي
دغه شنه خونه چې تاسو یاد کړئ کنه چې په یو خونه کې دننه یا په یو پلاستیکي چوکاټ کې دننه کرنه دا په افغانستان کې هم اوس شته په ځینو ولایتونو کې مې راپورونه لیدلې دي شنه خونه ورتوي او په دې ځایونو کې په ژمي کې مثلا تاسو کولای شئ چې د وړي محصولات ترلاسه کړئ
نه هغه طریقې تر اوسه موږ نه دی عمل کړی خو موږ په سیمه کې دغه شنه خونه چې تا یادونه وکړي په افغانستان یوازې د بادرنګو پارمونه یې هغه ته پارم وایي دلته د شنو خونو هغه ته نوم پارم علي هغه هم د پلاستیکي به کش کړی غاټي غاټي د دالی زونه غوندي یمغه کی وکړي نو هغه که نتیجه ورکړي کم مصرف تر دې او به کمی غواړي نو به د ساس کو دلاري ورکړي لکه پایپ قطرې سیستم دلاري او به ورکوي نو هغه ډیر ښه حاصل هم ورکوي
نو څنګه دته دغه یو فارم لري
نه زه خپل د شپارم نه لرم خو داسې منګه داسې ګاونډیان دي هغه یې لري بیا ما خو درته ویل چې دلته هر بزګر کوشش کوي چې رقم ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه کړي خو دلته چې لومړی وجه ده چې دا کارونه نه کېږي دا ټول اقتصادي مشکلات له وجې نه کېږي دې ته باید اول ستا اقتصاد یو څه ناسه جوړي ځکه چې هغه لرګي غواړي هغه ته لرګي راوړي ځمکه ورته په هغه ټیکټر ښه پخه دوپال کې بیا سره راوړي د چرګانو سره نن تل پارمو چې هغه ډیر ښه قوي حاصل ورکوي هغه ورتراوړي زمکه کې واچوي بیا دغه وروسته د الرګي ورته هغه کې خیمه غونی کوکی پټاک وخی الرګي ورته خص صحیح منظم کلک کې بیا پلاستیک ورته راوړي او بیا پلاستیک په کاش کې بیا اصلي تخمونه راوړي نو دا ډیر مصرف پاړي دلته د قانون لکه غونه واسه نه لري ځکه کنهار سړی غواړي چې دا فارمونه جوړ کړي او له کم خدمت کې څخه ډیر حاصل ترلاسه کړي.
هم ستاسو څومره ځکه ده؟
ما خو اته جری بدمه کده شخصي اته جری بدمه کده او پدې کې بیا نور او خاطه اته جری بنور بیا پدې قانوني در سره
نو د خوشپارس جری به بخیر ډیر ځکه ده
وز مکه به خې ډیره د شپارس جریبه د خدل ته بل د زمکه کې د وبو کمښت او په د یو سلولاس متر څخه راځيږي په سولار شمسيانو هغه مې 2 انچ وبو ورکی یا څه کم 2 انچ وبو هغه وبم چې بیا دی په دې وړي کې جوزا او د سرطان میاشتو کې بیا کار نه ورکی نو څه کده ډیره زمکه بیا شاړه پاتې او په کم زمکه د انګورو تاکونه دي یی دي بادامونه دي زردالو ونی دي او یو سوار لسمانه غنم ورته کړو کال کې بیا د چې ک د اوسه کال خو لار بند ده می بانجانم بیا کړو
ډیر بر خمزه کده باغونه دي او ک خالم زکه ده د کرنې لپاره او چی پکې کرے بیل دي غنم چې یادونه دی
ډیر از مکه نه خالد مکه ده او کما از مکه چې دا غ باغ ده
څومره باغ ده څومره خالم زکه ده
باغ ده چې یو سلور جری به باغ دا شپک جری به خالد مکړه او بل دا کی ممدغه سلور جری به باغ دا دی قانه کی او یو پنده پنده نیم جری به خالد مکړي
اغه مزکه چې خالد پهغه کې چی کرے او چې باغونه دي د سش باغونه دي
اغه خالد مکه کې چې دا اول فصل چې دا منګه غنم پکې کړو او هغه تر څنګ لګنور خالد مکه پریزو سی او جریب کدار یو نیم جریب کدار هغه کې بیا رومي بانجان کړو او د سینورم نیم جریب کدار مکه کې بیا لو بیا کړو او کچالو پیاز دغه شیان به کې کړو او کم از مکه کې چې باغونه دي هغه کې د انګورو باغونه دي او زردالو بادام دغه درې شیان باغونه دي غنم چې دي دلته دغه اقرب د میاشتې نه کړو وات اوز مکه خو تر کوو ورته کیمیاوی سره راوړو دا تور سره کیمیاوی هغه په دې پټي کې شیندو په یو جریب کې 25 کیلو اغه هم چې وښیندل بیا چې کا وتر شول ټیکټر بیا راولو تو هم شیندو پکې تو هم یو رقندواره چې تور کوي ونی کې په غي ویتاویکس په نامه دا واره په غت غنم رنگو بیا شیندو او دا غوروسته بیا په ټیکټر راړو چې غنم کړو غنم بیا چې په جوزا اخرو کېری بلکېږي ا چې وری بل شي نو زمکه بیا ښه وبکو غته بیا د چرګانو پارمو څخه سره راوړو په کې شیندو اغه په دای بیا په ټیکټر راو بیا د خیره سره په کیلو بیا کړو
دا دل چانس د کړی دی او کنه بس سم د سینه په سینه لپاره ولني کنه په همدغه طریقه کرنه درته پاتې ده
دا درونی پانچانو کرنه خو نه ویز دا کړی ده کدا تاول کی مروا جنه والا او دا غنمو کرنه خو د پلارو د کنه هم د چ پاتې ده موږ ماشومان هم دلته غټ شي وي موږ هم په همدغه ځای کې را لوي شي کوم چې ملي دی ما غتی موږ کړو
او یو انګیرنه هم شته چې وای غنم د مځکه برکت دی
وو بالکل بالکل هم ده چې د غنم چې د مځکه برکت ده نو غنم بیخي زیات حاصل ورکوي یو مصرف په کم راځي او حاصل ښه حاصل ورکوي دا څنګه غنم وبم کم غواړي په دې وخت کې 15 وبټولې غواړي
دا اوس جمعي دی او په کابل کې سکل خيواوري هم وشولې دا اوس لمځکه سره په باغونو سره تاسو څه کوي استراحت دی او که یو څه فعالیتونه تاسو په خپل مزکه او په باغونو کې کوي
نه استراحت خو نشته د ځکه چې موږ د غواوري نه مخکې ونو ته سره راوړل په ساده ډول دوی هم د میګو سره مرته راوړل هغه په جوو کې ورته وشیندل بیا په بیل کلا ورته بیا موبکلی او شاخبوریم کلی هغه وسم سونی پاتې خو وسواره وشول غنه بادم سره ورکو او انګور تاکونو تم د سی تال ورته وای د جوی ماینز د سینیم متر ورته چغار کوو هغه کیم بیا سره ورته چو بیا یو بکوو په سرلی کې بیا غره غورځو او فادي خراسان دی او بیا په بیلو نو بیا کال تا انګور تاکونه چې کم دی هغه تندم نه کوي او خو قوتم کوي او خو میوه او حاصلم بیا ورکی
څو ډوله انګور لري
انګور موږ خپل درې ډوله انګور لرو یو شندرخانی انګور دی چې هغه بیا چې کله ورسیږي په اصلي تازه خرسیږي په بازار کې او یو کشمش دی هغه پاتل چې ورسیږي هغه بیا مرتا چې اسره ممیز کې جوړو و چې هغه بیا ممیز خرته یو ته تایپی انګور وای ممیز کې دانی د غټ غټ انګور کې وی هغه چې ورسیږي هغه د میزان او عقرب کې رسیږي هغه بیا تازه خرته
بیا د ځکه حاصل ډیر دی کده باغونو
نه اوس وخت خود از مکه حاصل ډیر د باغونو په پرتله باندې ځکه چې باغونه نه د چا کم وخت دلته د حاصل وخی هغه وخت په دې ول چې دا د هند سمندر سپې چې ورته وای په شکل بارانونه دغه اوس دلته کابل کې خپل اوري موسم کې ډیر شوی هغه چې راشي په ډیره کمه ساحه وریږي اج په کمه ساحه وریږي هغه ډیر توفاني باران غلې وسراغې انو انګور لمین دی چې خدای کې یا حاصلات کې کمواله راولي د دې په پرتله ورته مکه حاصل خړل کسوږي او لوبیا کچالو پیاز غنم د دغه حاصلات ګټه ډیره کی
د هر کال پیخیږي ناڅاپي هوا چې تاسو یادوي
و تاسو کال سلور کال خور کال پیخیږي د چې بیا په عموم کې ټول کابل ولایت نه ځي کړستو امه چې یو کله یو شی ادنی مولو سوالی بنی کیږي یا په یو پرولو سوالی کیږي یا سو کلو بنی کیږي دغه سلور پنځه کال بیخی ډیر شوی دی دا باران نه لکه داغه اقلیم بیخی بدل شوی دی
د کابل په شاوخوا کې مثلا په میدان وردګو کې په لوګر کې په بامیان کې په پروان ولایت کې او په ډیرو نورو ځایونو کې د مرحوم ډاکټر وکیل د افغانستان د کرنې په خوانی وزیر چې وو د هغه ځینې ډولونه میوه چې غل ځان سره راوړي وي افغانستان ته ترویج کړي منې زردالو ګیلاس هغه ستاسو په سیمه کې نکېږي ک رواج نه دی
د زمان په سیمه کې څه خوکیږي خو چې ما غوښتل تر چې هغه څه اقتصادي مشکلات مې وو ډیرو خلکو یې شي دي کلاس یې شي دي هغه مڼي شي دي هغه خو بادام یې شي نو ډیر ښه نتیجې ورکړي دا کوي یوه ونه دونه نه غټيږي او ونه وړکې حاصل ډیری زمکه کم نه شي مصرف په کم راځي نو هغه دلته اوس وخت کې رواج شي دي کرا کرا باغونه د پراختیا په حال کې
نو تاسو نه غواړئ چې اغه یو تجربه کوي
هغه مختلف غوړ سکالې سی او پټای دغه تمنیت کړه د خیر سره هغه کړه ترخاک بادام دی او ګاډي وړي ونی دی لکه ګلاس یا غواړ ګلاس ورکی چورته په مها لهجه کې خلک وایي یو تیرانی ګلاس وایي هغه ایرانی ګلاس ورته سکاله ورو ما غغ غټ پارمی ګلاس نو دغه زړی ونی ټولی باس دی او پټی سره هغه ته سی ګاډي وړي ونی په یو پټی کې شي یو پټی کې ګاډي وړي ونی نکېږي دکه بادام په پټی کې ښه توتی می ښه چنارې می ښه داری پاره ای الو بالو بادام زردالو د ټولې شونه هغه او ټولې سره د سی بیخي دکه قوت نه کیږي کوم چې تا م سره تی لري چې قوت نه کیږي ما غوونی به و با کوم غویم دا پاره می ونی به پکې دوه نه وچ مروه چې وی دی پسی مکی بلان لري چې زړی ونی چیرې هغه و با ټول ته رقم بادام دی مختل یی شي دی ستر بای په نوم بادام دی نه هونی دی کدر ته وایم 200 تاک 600 روپے کې وی دغه نه هونی را درې کال پاسې لا غلی دی 20 کیلو بادام کې وی دا نه هونی نو دا درې نه هونی په کال کې مونږ ته 2000 روپے کې نو دا مونږ کوشش کوو چې دا ډیری کوس 1500 ته ورسو نو دا خاصې لمر کې وی مصرف یې کم د وګوره خو هم کم او بغاړي پغه پځای د انور ستربای په نوم بادام ګډول شي وګدوګدی کاغذي بادام مرتل ته خلک وای خو نوم ستربای د اصلي د سمنګان څخه راغلی پیوان دی نو امغه دلته ډیره ښه نتیجه ورکړی دا بازار کې ریټم ډیر خي من درې نیم دره درې دره افغاني خسي خرڅیږي
تاسو تجربه کړی دی شاوخوا په دغه سیمه کې د کابل په دیسابس کې نور د بادام دغه رقمونه مشته او ک د لومړي ځل لپاره تاسو تجربه کوي
نہ شتادی دلته شاوخوا کلو کې مشتادی غدینو خو یو کاف وو غزي د انګور تاکونم لري کله وانګور تاکونه یو باران خراب یا مغه ما چې یادونه وکړه د مونستان په شکل بارانونه هغه ورته تاوان لري هغه غانګورو با سلام تا بادامي په ځای کې خود د وړې رخنه نتیجه ورکوي ځکه چې یو ریټ قیمته ده بل چې پاخې شي کګلې پیوي شي ک باران وشي نه خراب وي چې راټول کې مرته واچوي نو یو کال یو نیم کال خټه ساتل کیږي نو دلته اوس خلک ډیر کوشش کوي چې دلته باغونه شي دا چې اوس کم دای کولاړم دا غلطم د سړی نوې باغې خایدا او هم دا بادام غوړ پکې کړی دي پروس کاری کې خو
ډیر ښه د دې ځکه او د باغ او مثلا تاسو مخ کې پایوند خو د پایوند کارونه د ځکه د کولبه او د اړولو کارونه د ټول ته پخپل کوي کې پټراکتور کوي ک خلک در سره شریکي څنګه چلدای
دغه کارونه خو نه د شاخبوري او دغه ونو شاخبوري او دغه ونو شاخبوري ما خپل نه در زده سي فکر غواړي هغه ته مونږ د یو پو تجربه کار کس را وولو د یو بل کلی کې دا دلته زمونږ په سیمه کې یو غټ تجار او هغه دغه باغ کې هغه د کړای پیوان هغه ښه تجربه لري په کې هم هغه دی ونو تر وولو او د انګورو شاخبوري چې بیا کو هغه د خپل کو هغه بیا لږ اسانه د نسبت د ونو نه او دا کولبه چې کوله کله غنمو ته د لوبیا ته رومیانو ته دا په ترکتور باندې کو او د تاکونو ته چې پیبیل کو د ازمکه چې کولبه کو ورته پستوي نو دا چې وکړي چې لا سانتی دیلی وګدواله لا سانتی اوس باندې د بیل اماغه باندې بس خپل ورتاړ او کوم مزدوران ځان سره ودی چې خپل یو بس هغه کې ټیکټر نشي ګرځیدای ترکتور د دې پلانوالي باندې د ونیم کې چې په دوالي باندې دوه کې یو بل په پاتلا ور کړې د 2 متر کې یو دواله یو ونیم کې پلانوالي نو غلطه د غوري شي جوی غلطي بیا پختي چې ورته وایي هغه لکه پولی ونی غټي غټي نو غو کې بیا ترکتور نشي ګرځیدای هغه بیا تانګور تاکونه خرابوي او دی ونه چې چا اوس په صحیح طریقه ونی چې دی هغه بیا یو رقم واړه ترکتورونه راوتی نه وي بیا په غو باندې ورته دا پایبیل کې وی دا ځمکه ورته کول به کوي تام په تک پینځه کې چې ونی هي یو دانه وی فارمي ونی چې کړی دی یو ته بیا خلک نه ترکتور باندې وړ کی ترکتورونه دی په غږ مکه کول به
او دا نیالګای چې تاسو مخ کې یاد کړه بادام دا په څو کلونو کې حاصل ورکي
دا بس چې یو په ورکه چې په دویم کال باندې بس نه کوي دریم کال باندې هټ ټایټ حاصل کوي بس او ډیر ښه وخت ګولم غوړوي ګولم یخ نه وي چې د سیمه کې واورې کېږي په ګولې ما خپل تجربه کړې ده پروس کالم په ګول باندې واورې وشول یخ نه وخه هټ ټایټ حاصل ورکه کالم په وشول نو ډیر ښه حاصل ورکوي په دوه کلو کې هټ ټایټ حاصل تر رسیدي چې یو به یو ښه خاوري پاستا او بل بیا دا بادام چې کوم دي دا بیا درې درې دوا پاشي غواړي چې بازار نه ورته دوا راوړي یو ورې په دغه جدي میاش کې جدي لومړی کې پېښندل کیږي بیا دی ووت 15 سم چې دوی نه شي نشي وي غټي نه غړوري نه وي غټي کې دی وخت کې شندل کیږي او بیا چې کله د ګل نه وځي میوه ونی شي بیا کومونه کې مرز یو ځل بیا پېښندل کیږي نور به خالي چوبه ورکول شي او د څه په دوه درې میاشتو کې بیا بادام په سوي نور حاصل تر رسیدي
د ونو پایوند ته خپل کوي کبل څو کړه غواړي
نه د ونو پایوند خو اسکني پایوند من خپل کو او غسو سو داوله پایوند دوت هم سو داوله د ورقم غټي ورا چول کیږي هغه به انور مسلکی کسان وتراو اسکني پایوند د سیده چې د یو یو ونه یی د سی کمزوري میوه کې یا غواړي چې خام یو په کې پایوند کې هغه د نیمایي چې به د ډاټ قایچی کې یا به کم د کې چې تنکې لخت یغه نور شاپونه به د دې خپل د قایچی کې هغه ځای په ټچ کوم ځای قایچی دی کارا دی هغه به په مېز دوا ځای کې هغه کې به ولا خته و سنت ور کې د دې خ په یوه لکه مثال د ماچ کوم بادام کو په ترخه کې را بادام لګوي نیو لخته به و سنت ور کې و بل کې هغه خاطه به تاو کې او ربر ټیپ ته تاو کې نور بچي بیا په وخت ورچوي یا به یو بکوي چې په کول د دې چې بیر کې را خپل نورې پانی کول یا به قایچ کوي د چې ما خپل هغه کمی لخت دي چې په کې ورکړي ما غږ دي قوت لري او شنکیږي په یوان د چې په میاش کې او میاش کې خد د چې جوش خوري تک ونی ډاټ ون د میشي ما
او بزغلای او قوریه استخپل دي ک هغه په بای اخلي
نه بزغلای خو موږ د انګور خپل دي او دا نور د ونو دا په بای اخلو دا وینیر پرمان نه راوړي او ځینې لته باغ دا غیم د پغمان نه راوړي خو خلک کې به موږ نه راوړي هغه ډیر غټ باغ ده پغمان کې شي ونی ور کې ویل کې ګلاس او مڼې دا بادام او پستې ونی ور درته مور او چې شي ویلي په دې موږ نه کاته یو کله راته یې شي وسه کال او تحصیل لا غلي وي شو حاصل ور کړی دا پستې یو کړی چې یو شپږ کلو کې حاصل ور کړی
امن الله خان تکله دمځکه خو به حتمان تاسو ته لپلاره پاتې وي له هغه وخت چې ستاسو پلار په دې مځکه کې باغونه روزل یا په مځکو کې کرنه کوله تر اوسه پورې چې تاسو د مځکه کاله کوي د کرنې په دغه بڼه کې تغیر راغلی تاسو تغیر احساسوي ک په مغه پل باندې پلک دی چې تاسو پلاری خیو؟
نه تغییر خو پکې زفت زیات راغلی ده. دوی چې وویل چې هغه وخت کې به چې مونږ ته به دا خپل پلرونه وسپیکي کوي چې کرنه به کېدله، غویان به ول، دوه دانې هغه بهنې به ځمکې کول به کولې، ټیکټر به نه ول، نو هغه په وخت کې به په غویان ځمکه کول به کېدله، اوس په ټیکټرو کېږي. هغه وخت کې به بیخي فصلو مرض نه کوله، که داسې وکړې یو دېرش څلوېښت کاله مخکې، اوس فصلونه مرض کوي. نو اوس دوا پاشیانې دي، پمپونه دي، برقي پمپونه راوتي دي، دوا پکې واچوه چاچ کړه بس، یا چاچ کې که بد غټ پایپ وي ورسره په غونډ باغ باندې دوا پاشي کېږي. نو اوس کرنه کې یو څه ناڅه ډېر بدلون راغلی دغه وخت نه. هغه وخت کې دوا پاشي نه وله، دوا پاشي به هم چې بیا وله زیړ سلپار به و، سلپار ورته وایي پوډر ده، هغه به خلکو ټوټه کې اچوو، بیا به یې په دې تاک ووهو. اوس په پمپ کې دوا اچوي، بیا دوا پاشي اوس په پمپ وکوي. نو یو څه ناڅه بدلون راغلی ده په کې.
ما دا پوښتنه امان الله خان په دې خاطر وکړه چې تقریبا شل کاله مخکې یا دوه ویشت درویشت کاله مخکې یو لویدیز خبریال راغلی و افغانستان ته، وغه په افغانستان کې دا د کرنې طریقه او طرز چې لیدلی و، نو بیا یې په یو راپور کې چې په یوه ډیره معتبره لویدیز ورځپاڼه کې هغه راپور خپور شو، د لیکلي و چې په افغانستان کې اوس هم زراعت او کرنه د دوه زره کاله مخکې په طریقه باندې کیږي. دا پوښتنه مې له تاسو په همدې خاطر وکړه چې د راتلونکي لپاره یو فکر لرې، یو لیدلوری لرې چې په نږدې راتلونکي کې او په لرې راتلونکي کې، په لنډ مهال او په اوږد مهال کې به ستاسو په دغه کرونده کې کوم تغییر راشي؟
هو بالکل، انشاءالله موږ خو هیله لرو او فکر هم همدا ده، که پروس کال ډېرو خلکو د انګورو باغونه نه ده، که ډېرې غټې غټې جوي چې بېخي زیاتې اوبه لي، دا د اوبو ضایات ول. یو کس یو څو کسان همده چې پایپونه ورته تېر کړل، قطرهي سیستم یې ورته ورکړ، نو هغه ډېر حاصل ورکړ. نو کره کره ټول ودسي همدا فکر کوي چې کرنه عصري شي، د اوبو ضایات کم شي، او کوشش روان ده. ډېر خلکو کار هم شروع کړی، څوک چا چې اقتصادونه ښه دي، که نو فکر شته ده عصري کرنې ته فکر شته ده. او همدغه نږدې راتلونکي کې هم هیلې زیاتې دي، ځکه چې پروس کالم ډېرو خلکو دلته د انګورو تاکونو ته دا قطرهي سیستم د لارې اوبه ورکړي. دا کوم چې موږ اوس اوبه ورکوو دا ډېر ضایات لري، ځکه چې جوی بیخی غاټي غاټي غوډه ځمکه دي، که شوي سره ګرمي ګرمي غو کې اته دېش درجو بخارات کوي، پښتالو دي. نو اوس خلکو کوشش شروع کړی چې دا کرنه عصري کې کار یې پر روان کړی ده. پروس کال ما ډېر ځای کې ولید د انګورو تاکونو ته قطرهي سیستم جوړ کړ، ډېره ښه نتیجه ورکړه. یوې کمې اوبه مصرفولې، یو تاکونه ډېر تازه ول، تنده یې نه کوله، په اسانه بنې ځمکه ورته پسته وه.
تاسو په خپلو باغونو کې په خپلو مځکو کې قطرهي د اوبو د لګولو سیستم لرئ؟
نه، موږ خپله قطرهي د اوبو لګولو سیستم نه لرو، خو پروس کال په یو لس تاکو تجربه کړو، هغه ډېره ښه نتیجه ورکړله. نو په راتلونکي کې کوشش کوو چې همدغه غټې واړو سیستم ته.
د ازادۍ رادیو دایمي اوریدونکو او همکار د کابل ولایت د دسبز ولسوالۍ بزګر امان الله تکل وچې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې را سره وو. تر بیا د خدای پامان.
د ازادۍ میلمه
هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا خپل وستا دوا ما تکڑی چو پندو نا جانا خپل وستا دوا ما تکڑی چو پندو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا دخ دین لپاره علم دانش خو ده
لوټي پردي کورونه جانا نپدا چې پر لوټي پردي کورونه جانا بلوستا د ماته کړي چو پندونه جانا هر یو پندې ملغلري دلالو نه جانا هر یو پندې ملغلري دلالو نه جانا